ایرانی اجملن میشنوین. انسای به استودیو خوش آمدین، مایک به شما تسلیم میکنم.
دیر زیاد هم مننه فرشته نگا. قدرمون دوستان، وقت با افغانستان که ده سهاره تباجی شوی. افغان چارواکی وی هیله مند چې په لنډو ورځو کې خای په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ایران څخه افغانستان ته انتقال شي. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش وسلوالې ډلې او د طالب وسلوالو لخوا تر بل هر وخت خبریالانو په وړاندې ګواښ زیات شوی دی. دوستانو، یو اربیا مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره هیله منده ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره ډېرې خونړۍ وي. او د ایران جمهور ریاست یو لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې تېر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون پر مهال د ولسمشر حسن روحاني سره د امریکا ولسمشر څو ځل د لیدو غوښتنه کړې. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره هیله منده ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې یا یې خبرداری ورکړې چې بندې به یې کړي. په دې ترڅ کې پرون په سلګونو اعتراض کوونکو د سمنګان په مرکز ایبک کې د ولایت مقام مخې ته پرلت ووهه او خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل شي نورې ادارې به هم وتړي. اعتراض کوونکي له حکومت نه غواړي چې د فاریاب یو کومندان قیصاری دی له زندان نه خوشی کړي او هیواد ته دی د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو اجازه ورکړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره ډېرې خونړۍ وي. د روان کال د پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون یوولس خبریالان وژل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسؤول صدیق الله توحیدی پرون په مزار شریف کې وویل چې روان کال د تیر کال شپږ میاشتو په پرتله له خبریالانو سره تشدد 40% کې زیات شوی.
قتل خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران توسط گروه
خغلی توحیدی وایی ده خبریالان وژل او په مرگ ده هغوی ګواښل د ترهګرو ډلو لوري په ځانګړي ډول د داعش او طالبان لخوا شوي. د حکومت او امنیتي ادارو مربوط کسان په دوهمه کچه راځي. دوی د زور زیاتي او ګواښ د شپږ دېرش قضیو مسؤول دي. په دې کې تهدید وهل ډبول لفظي ګواښ او داسې نور موارد راځي. داسې اندېښنه شته چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره ښایي زورواکي په ولایتونو کې نور هم پر خبریالانو فشارونه زیات کړي. له قزاقستان نه پرون د ریل په 50 ډبو کې 3300 تنه وړه د افغانستان لور ته بار شول. دا ځل دا وړه له نوې لارې چې له ترکمنستان نه تیریږي او افغانستان ته رسیږي انتقالیږي. دا لاره څه باندې 3500 کیلومتره اوږده ده. قزاقي رسنۍ د خپلو چارواکو په وینا وایي چې دا نوې لاره تر پخوانۍ یوې نژدې 2.5 برابره لنډه ده. افغانستان به پخوا ډېر غنم وړه له پاکستانه واردول، خو اوس یې د غنمو وړو په برخه کې ډېره تکیه پر قزاقستان ده. دا ایران د جمهور ریاست یو لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې تېر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځل له نوموړي سره د لیدو غوښتنه یاده کړې. د ایران د رسنیو د حسن روحاني د دفتر د رئیس محمود وعیزي له خولې رپورټ ورکړی چې ډونالډ ټرمپ اته ځلې له ایراني هیات سره د روحاني سره د لیدو غوښتنه کړې. د وعیزي په وینا کله چې ایراني پلاوي د امریکا د ولسمشر غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ، ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اتومي تړون خدا امریکا د وتلو اعلان وکړ. سره له دې چې ایرانی چارواکو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې هم په ورته توګه ادعا کړې وه، خو په دې اړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیا بیا غوښتنو څه نه ویل شوي. ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په بروکسل کې ویل ایران د اقتصادي بندیزونو د فشار څخه د خلاصون په خاطر له امریکا سره د یو نوي جوړجاړي په هڅه کې دی. اروپایی ټولنې اعلان کړی چې مقدونیا ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره د بالکان د هیواد ته سرحدي ساتونکي استوي. د مقدونیا په پولو کې د اروپایي ټولنې د پوله ساتو د ځای پر ځای کولو توافق پرون د جولای په 13 نیټه لاسلیک شو. د کډوالۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر ډیمیټریس اورومپولوس وایي دوی دا هوکړه کولی شي اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې په وړاندې په چټک عکس العمل کې مرسته وکړي. دا ناتو مومنشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پریکړې وکړي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ګرجستان له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیه دا حق نه لري چې تصمیم ونیسي چې ګاونډیان باید څه وکړي. د دې لپاره چې ګرجستان یو خپلواک او آزاد هېواد دی او دا یې خپله خوښه ده چې له کوم تړون سره یو ځای کېږي او دا یې حق دی چې خپله تګلاره خپله وټاکي. د ناټو غړو هېوادونو د جولای په 12 او 13 د خپلې سرمشریزې په آخره کې په بروکسل کې د بخارست 2008 کال پر پریکړه ټینګار وکړ او ویل چې ګرجستان به د ناټو غړی شي. او مسکو په امریکا کې د یوې روسي پر نیولو انتقاد کړی او ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي ماریا زاخرو هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې په امریکا کې پر ماریا بوتینا لګېدلې دي. دوی پوهیږي داسې احساس کېږي لکه څوک چې ساعت او د حساب ماشین راواخلي او د ماریا بوتینا د نیولو وخت وټاکي تر څو چې هر څه په وس کې وي هغه ترسره کړي چې په هلسنګي کې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د غونډې نتیجې تخریب کړي. 29 کلنه ماریا بوتینا چې د پوهنتون محصله ده د جولای په 14 ونیول شو او درې ورځې وروسته تر دې د روسیې د حکومت د ایجنټې په تور تورنه شوه. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ساتي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان چارواکي هیله لري چې په لنډو ورځو کې ښایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ایران څخه افغانستان ته انتقال شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت ګواښونه زیات شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د دارالانشا د رئیس نشتون یوه کاري تشه ده چې باید ډکه شي. د موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه ځینو نور ریپورټونه هم در سره شریکو چې پکې په غور ولایت کې د څخاک د اوبو د کمیستون سره اخلو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې ایران وایي په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړي.
ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. به طور کلی نیروهای مسلح
په داسې حال کې چې ایران د واشنگتن بندیزونو سره مخ ده دا ډول پوځي پراختیا څنګه کولای شي په اړه ریپورت لرو که وختو نور مسائل هم را سره دي له موږ سره اوسئ. افغان چارواکي هیله خی چې په سلګونو زندانیان خی په نږدې ورځو کې له دوو ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شي. چارواکي دا ژمنه په داسې وخت کې کوي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې زندانیانو ازادۍ راډیو ته په خپلو پیغامو کې شکایتونه کړي چې دا دوی غم نه خوړل کېږي او هیواد ته د انتقال په چارو کې سفارتونه سم همکاري نه کوي. احمد شیبر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په سلګونو افغان زندانیان به په لنډ وخت کې له ایران او تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال شي. پولیس سرنوالی کې د ازادۍ او د سلب شویو ځایونو د څارته برخې رئیس عزیز احمد سرباز ازادي رډو ته وویل چې ډیر زندانیان به له ایران هېواد ته راستانه شي. شاوخوا 4000 تنه مو د اوس لپاره په ایران کې زندانی دي او له دې څخه مو د نږدې 1000 تنو اسناد تنظیم کړي چې 1400 تنه یې هېواد ته ستانه شوي. همداراز په تاجکستان کې هم 1400 تنه چمتو شوي چې له خیره افغانستان ته راشي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1980 کال کې د بندیانو د تبادلې توافقنامه لاسلیک شوه. په دغه هیواد کې د راپورونو له مخې په لسګونو افغانان اعدام شوي او پر لسګونو زندانی افغانانو د اعدام حکم شوی دی چې د پلي کېدو لپاره انتظار کوي. د افغانستان په بل ګاونډي تاجکستان کې بیا د داسې زندانیانو راپورونه نه دي ورکړل شوي چې هغوی په اعدام محکوم وي. له تاجکستان سره د افغانستان حکومت یو کال وروسته تر دې د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړ چې ورته تړون یې له ایران سره امضا کړ. تر دې تړون وروسته 1580 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت، عدلیې وزارت، کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقالیږي. خو سربیره پر دې چې د زندانیانو پر توافقنامې کلونه اوښتي دي، دغه بهیر ورو دی. عزیز احمد سرباز هغو زندانیانو ته لارښوونه کوي چې کارونه یې ځنډیدلي دي. دی وایي
اول مربوط ای میشه که دیپلماتای ما چقدر سرعت عمل دارن
اوس دا پدی پوری اړه لري چې زموږ دیپلماتان خپل کارونه څومره ژر مخته وړي شي او کله چې اسناد موږ ته راورسی شي موږ به خپلې هڅې پیل کړو. زموږ پیغام دا دی چې زموږ هر هیوادوال چې په کوم هیواد کې بندي دی که هلته زموږ سفارت وي هلته دې اړیکې ونیسي او که چیرته د دوی خپل خپلوان په افغانستان کې وي لوی څارنوالي د دوی په خدمت کې ده. درخواستونه یې منو، ستونزه نشته. د ایران او تاجکستان په څیر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی خو د دغو هیوادو تر څنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمېر عربي هیوادو کې زنداني دي چې ځینو یې ازادي راډیو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي دي او له افغان چارواکو یې غوښتي دي چې د دوی غم وخوري.
من صدرالدین هستم، از زندان موزوی صحبت میکنم. 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره، هیچ خبری نیست. برای ما نه سفارت برای دیدن میاد نه خبری میگیره. تنها من نیستم، خیلی افغانی های دیگه هم هستن که در اینجا هستن. دو سفیولا در نگران ولایت و سیدون که فعلا در امارات و در ابوظبی در زیل نتاب سر پا تماس کرد. در تلور کال از امون گوش و مون تقریبا 15 افغانانی بود. تلور کال اوش و زمون پختنی تا هیچ نه سفارت والا راضی تو کن راضی. در حکمت نمداخله ده چی لطفاً مون خپل افغانستان تا منتقل کرد.
دا اسادی رادیو دا یو شمیر زندانی اوریدونکي و چې موږ ته پیغامونه ثبت کړی وو له حکومت نه هله کوله چې دوی دی افغانستان ته انتقال کړي او په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت زیات د خبريالانو په وړاندې ګواښ موجود دی. د دې کمیټې د حق غوښتنې د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ بلخ کې یو خبري غونډې ته وویل چې په روان کال کې د هیواد په سطحه د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه کم نوي پیښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 40% کې زیاتوالی راغلی. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه د 2018 میلادي کال په پرتله د روان کال په ترڅ کې د افغان خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو خبر ورکوي. د یاد بنسټ د حق غوښتنې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی نن چهارشنبه د جولای 14 نیټه په بلخ کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په روان کال کې نسبت د 2018 میلادي کال لومړۍ شپږو میاشتو ته د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی څه باندې 40% زیات شوی دی. توحیدی وویل چې د روان 2013 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسولې دي چې پکې قتل، وهل، تکول، توهین، تحقیر او له رسنیو څخه د خبريالانو اخراج هم شامل دی. صدیق الله توحیدی وویل
متاسفانه آمار و ارقامی که در 6 ماه نخست
متاسفانه د 2013 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې کوم ارقام چې موږ له ځان سره ثبت رسولې دي کوي چې د خبريالانو په وړاندې وضعیت ډیر کړکېچن دی او تاوتریخوالی په وړاندې زیات شوی دی. په دې ترڅ کې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسېدلې دي چې یوازې 11 پیښې قتلونه دي. د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د جګړې زیاتوالی او د تروریستانو حضور په افغانستان کې د لارسونې په برخه کې او د خبريالانو د حیات په وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې افغان خبريالانو ته تر ټولو ډیر ګواښ د داعش ډلې او طالبانو لخوا متوجه دی. د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د حق غوښتنې د څانګې مشر صدیق الله توحیدی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له 100 زیات افغان خبريالان د داعشیانو او تعدد وسلوالو لخوا په هدفمندو انتحاري حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه.
گروه داعش و طالبان مسئولیت سیوه
داعش دل او طالبان و دی او دیش پیخو مسئولیت منلای چې اکثرا تهدید او د خبریانو وژنې پکې شامل دي. په مرګ واخله او فزیکی تاوتریخوالی دغوی لخوا ترسره شوی دی. دولت ته د مربوطه کسانو او امنیتي ځواکونو لخوا خبریانو په وړاندې د تاوتریخوالی شپږ دیرش په حساب ته رسېدلی دي چې دولت په دویم قطار کې راځي او اکثرا یې لفظي تهدید او وهل ټکول او داسې نورې پېښې دي. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې چارواکي وایي چې د ټاکنو پیلیدونکي بهیر هم د خبریالانو په وړاندې د احتمالي ګواښ کچه زیاته کړې ده او د ټاکنو په پروسه کې خبریالان باید د زورواکو نوماندانو لخوا تر فشار لاندې وي. په عین وخت کې په شمازون کې افغان خبریالان وایي چې توهین له هغوی سره بد چلند د خبریالانو وهل او ټکول په غیر قانوني توګه د هغوی نیول هغه پیښې دي چې د خبریالۍ دندې پر مهال ورسره مواجه دي. په بلخ کې افغان خبریال الهام قاطی وایي سره له دې چې د دولت مخالف وسلوالو لخوا خبریالانو ته ګواښونه متوجه دي، له دې سره سره افغان خبریالان وظیفوي مسؤلیت هم نه لري. الهام په دې اړه وویل:
ما هر سال شاهد گزارش های هستیم که نشان میده هر سال نسبت به سال گذشته خشونت ها علیه خبرنگاران بیشتر میشه. دولت بیشتر تلاش کنه تا مسئولیت جانی و در پهلوی از این مسئولیت شغلی خبرنگارا هم در نظر بگیره.
په شمازون که ده 8 صبح خبری علی شکیبا سعیدی وایي چې د خبریالانو په وړاندې تاریخوالی مخ په زیاتې دوده او دولت سربیره پر دې چې نه دی توانیدلی خبریالانو ته د فعالیت مسؤل چاپیریال مساعد کړي، برعکس خپل د خبریالانو د فعالیت په وړاندې د خندونو عمل بلل کیږي. شکیبا زیاته کړه:
خبرنگارایی که با مشکلترین شرایط میرن گزارش رای میکنن، اطلاع رسانی میکنن به خاطر خدمت به مردمشان، ولی متاسفانه نهادهای عامی خبرنگاران و خصوصا دولت افغانستان هیچ توجهی در خصوص خبرنگارا تا هنوز روی دست نگرفته. ما میبینیم سال به سال افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران بلند شده میره.
په داسې حال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د جګړو د زیاتوالي له امله د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد له زیاتوالي خبر ورکوي چې ورځ تر بلې په ګڼ شمېر شمالي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د داعش او طالب وسلوالو فعالیت او حملې مخ په زیاتېدو دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د دارالانشا د رئیس نه موجودیت یو کاري تشه ده. د دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې له حکومت ته په جدي توګه وغوښتل چې د یاد کمیسون د دارالانشا رئیس ورمعرفي کړي او د ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه ونه ویل، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د سیاسي اختلافات ټول کبله د دارالانشا د رئیس د ټاکلو په برخه کې ستونزه جدي بولي او له حکومت نه یې د هواري غوښتنه کوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د جمهوری ریاست لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس نه ګمارلو دغه کمیسیون بې حوصله کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه کمیسیون د دارالانشا د رئیس نشتوالی د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي.
یک خواستی بسیار جدی داریم از رهبرای حکومت که
د وویل د حکومت له مشرانو یو جدي غوښتنه لرو چې ډېر ژر له لیږل شوي لیست نه یو کس د دارالانشا د رئیس په توګه وګماري. د دارالانشا د رئیس نشتون یوه تشه ده او دغه تشه د انتخاباتو پروسې ته زیان رسوي. له هغه وروسته چې په 1398 لمریز کال کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج د ولسمشر لخوا له دندې لرې شو، تر اوسه دغه پوست د سرپرست لخوا اداره کیږي. له هغه وروسته شهلا حق هم د دغه کمیسیون د دارالانشا د سرپرست په توګه له دندې استعفا ورکړه، ځکه چې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف وه. له دې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه وغوښتل چې دغه پوسته پر شرایطو برابر یو کس معرفي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لومړی لیست ونه مانه او دوهم لیست ترې وغوښت. ولسمشری مانی ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په ورلیګل شوی دوهم لیست هم سکم دوه میاشتې اوړي خو د یاد کمیسیون د دارالانشا د رئیس برخلیک لا روښانه نه شو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی او ځینو شمالي ولایتونو کې د کمیسیون د دفترونو د تړل کېدو په هکله وایي. په غزنی ولایت کې له ښکېل اړخونو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې ستونزې ته د حل لارې وموندل شي. د ده په خبره که داسې ونه شول نو په دغه ولایت کې به د میزان په اته ویشتمه انتخابات ونه شي. ښاغلی هاشمي وویل په شمال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو په اړه هم اندېښنه لري ځکه چې روان وضعیت د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي. ده وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه سیاسي او نظامي اداره نه ده. ښاغلی هاشمي د دغه ولایتونو له خلکو هیله وکړه چې له انتخاباتو سره سیاسي چلند ونه کړي ځکه زیان یې د دغه ولایتونو کاندیدانو ته رسیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د بیان مرستال شاه حسین مرتضوی وایي په ډیرو لږو ورځو کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه یو کس معرفي شي خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دارالانشا د رئیس په ټاکلو کې سیاسي اختلافات عمده خنډونه ګڼي. د ولسی جرګې له دغو غړو نه میرمن آریان یون د دارالانشا د رئیس نشتون یوه ستونزه ګڼي.
دارالانشا د پاره یو کس چې هغه دغه انتخاباتو په برخه کې فعاله اوسي، تجربه ولري او بې طرفه اوسي، باید زر تر زره انتخاب او زه ته ډېرې ستونزې او مشکلات شته که چېرې دغه په همدغه ډول اوسي په اوس لکه اوس چې د سرپرست خوا اداره کېږي. زه فکر کوم راتلونکي انتخاباتو کې به کمیسیون د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي.
د مرمنیون په خبره د شفاف انتخاباتو لپاره سیاسي اراده کمه ده خو ټینګار کوي چې که دغه انتخابات شفاف او عادلانه نه وي دیموکراسۍ ته به زیان ورسیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه بیا وایي که څوک د نوملیکنې په پروسې د درغلې ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. دوی وایي د دې پر ځای چې سیاسي ګوندونه د نوملیکنې له پروسې څارنه کړې وای اوس غواړي چې دغه ملي پروسه له ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د حزب اسلامي مشر ادعا کړې چې د انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه نه بلکې 6.3 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې او دې کمیسیون په اړه خلکو ته ناسم معلومات ورکړي. محمد علي سپردیسی په اړه رپورټ راکوي.
د نوملیکنې پر پروسې د حزب اسلامي د مشر له توندو نیوکو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د اسنادو غوښتنه کوي. د دغه کمیسیون ویاند او کمشنر سید فیضالله هاشمي وایي هیڅوک دا حق نه لري چې له کره اسنادو پرته د انتخاباتو د ملي پروسې په اړه ناسمې څرګندونې وکړي. د ویز مونږ هیڅ ټیکر په بازار کې نه دی پلورل شوی او که څوک دا ډول ادا لري مهرباني دې وکړي اسناد دې وړاندې کړي. او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د همدې مسایلو د څیړلو لپاره دی. که څوک اسناد لري هلته دې مراجعه وکړي خو زه بیا وایم چې وړاندې شوي ارقام دقیق دي. د ښاغلي هاشمي په خبره دوی د نوملیکنې په پروسه کې د هر کس چې نوملیکنه یې کړې ده د کرتو په اړه ځواب ویونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ادعا وکړه چې د انتخاباتو لپاره 9 میلیونه نه بلکې 3.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نږدې 9 میلیونه کسانو د نوملیکنې راپور ورکړی دی. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه څرګندونو په اړه د حزب اسلامي نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. اما تېره ورځ ښاغلي حکمتیار د جعلي تذکیرو او د هغو سټیکرو چې په خبره په بازار کې په اسانۍ پیدا کیږي نمونې رسنیو ته وښودي. نوموړي وویل چې دغه نمونې د زرګونو هغو یوه برخه ده. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې که څه هم دوی د نوملیکنې پروسې پر شفافیت شک لري خو له اسنادو پرته د دغه پروسې په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې باید ونه شي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شین وارای
په اسلامي هر یو بل ګوند چې دی هغه به کومه خبره کوي باید پر مستنداتو اساس باندې وکړي. اوسنۍ امنیتي وضعیت تاسو وګورئ، د خلکو علاقمندي او لیوالتیا انتخاباتو ته وګورئ، دا ناامنیو ته وګورئ، دغه ټولو مسایلو ته او بل دوه میاشتې وخت وګورئ چې د نوملیکنې پروسې لرو ده. نو دا خپله د سوال یو خبره ده چې آیا په دغومره وخت کې دا ناامنیو ته په کتو سره او د خلکو علاقمندیو ته په کتو سره آیا نږدې 9 میلیونه کسان واقعا ثبتېږي که نه؟
د ښاغلي شینواري په خبره افغانان انتخابات غواړي خو داسې انتخابات نه چې هغه د ستونزو د حل پر ځای د ټولنې د بېلابېلو سیاسي اقشارو ترمنځ اختلافاتو ته لار هواره کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
ټایم مجلې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو له اسلامه د جنگي وسلې په توګه استفاده کړې. د ټایم په وینا اسلام هغه دین دی چې کولای سي د سولې لپاره ورڅخه استفاده وسي. مجلې په افغانستان کې موقت اوربند ته په اشاره لیکلي چې له دې هېواد 4000 کیلومتر لیرې تر سلو کسانو زیات عالمان له بیلابیلو هېوادونو څخه مکې ته ولاړل او هلته یې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړه کړه. د دوی هدف یوازې سولې ته رسیدل و. مجله اشاره کړې چې مذهبي مشران کولای سي پر طالبانو غوندې سختري جوړلو اغیز ولري او طالبان په دې پوهیږي. خو د ټایم په وینا طالبانو د اسلامي همکاریو سازمان کنفرانس چې پکې د مکې د لوی جماعت مشر امام او د مصر لوی مفتي هم و رد کړ او دا یو امریکایي او غیر اسلامي پروسه وبلله. په مقاله کې راغلي چې مذهبي مشران او دینی عالمان د تردید وړ نه دي، ځکه هغوی د خلکو عقیدتي نظریه جوړوونکي دي او دا هغه څه دی چې د کوچني اختر په درو ورځو کې ثابت سوه. یعنی د ټایم مجلې په استدلال ټولو ولیده چې مذهبي ارزښتونه تر څه حده کولای سي خلک هیله من کړي. ډیفنس پوسټ خبرونه هم د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. آیا امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک انتخابونه لري؟ خبرونه په ځواب کې لیکي امریکا باید محتاط وي چې له طالبانو سره د خبرو مهال ویش د دغې ډلې په ګټه تمام نه سي. خبرونه لیکي امریکا د افغانستان په اړه ډېرې خبرې پیل کړې، خو آیا دا هڅې له ستراتیژیک نظره د امریکا په ګټه دي؟ د ډیفنس پوسټ په وینا امریکا باید پوه وي چې له طالبانو سره هر ډول مستقیمې خبرې به په افغانستان کې امنیتي ګواښونه له ځان سره ولري. خبرونه لیکلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه څلور عنصرونه په نظر کې ولري. لومړی، د ټرمپ اداره باید پوه وي چې پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ تحمیل کېدای سي. دوهم، امریکا اړتیا لري چې د افغانستان او پاکستان په اړه خپل ستراتیژیک محاسبه له سره وارزوي، ځکه افغان طالبان هیڅکله د پاکستان لپاره یو تهدید نه دی پاتې سوی. دریم دا چې د سولې د مذاکراتو لپاره هر ډول مهالویش حیاتي دی. امریکا باید ډاډه سي چې په داسې حال کې سختریزو ته د سولې وړاندیزونه کوي چې هغوی د جګړې په حال کې دی. څلورم او تر ټولو مهم ټکی د ډیفنس پوسټ په وینا دا دی چې باید د استخباراتي عملیاتو پر پراخولو متمرکز وي، ځکه په دې توګه عملیات د درنو لویو حملو په پرتله له امریکا سره مرسته کولی سي چې سختریزو ته ډېر زیان واړوي. او دا د خبرونې په استدلال هغه څه دي چې ډاډ ورکوي چې طالبان د مذاکراتو لرلید جدي ګڼي.
ایران وایي چې سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړي. تهران په داسې وخت کې دا شپنه کړې چې واشنگټن پر دې هېواد نوي بندیزونه لګولي او خپل متحدان هڅوي چې پر ایران بندیزونه پراخ کړي. په داسې شرایطو کې تهران څرنګه د نوو وسلو د ترلاسه کولو تکل کړي؟ احمد شیبرې په اړه تفصیل دروړي.
د ایران دفاع وزیر رضا مظفری نیا وایي له 200 تر 300 پورې جنگي ټانکونه به یا جوړ کړو یا به یې په شو وسایلو سنبال کړو. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې رضا مظفری نیا د دغو جنگي ټانکونو د ډولونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا خبره یې کړې ده چې د ایران پوځ سخت اړتیا ورته لري. د ایران دفاع وزیر په دې اړه هم معلومات نه دی ورکړي چې د هڅې به په څومره وخت کې بشپړې شي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو کارپوه حسین آریان ازادي راډیو ته د ایران د دفاع وزیر د دې نوي ژمنې په اړه وویل.
ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه
ایران په دې برخه کې ډېرې زیاتې هڅې کړې دي، یعنی په سیمه کې د پام وړ وسلې لري. مثلا په خوای د تیام په نوم یو ټانک جوړ کړی و چې د چینایي او امریکایي ټانکونو ګډوله و او تنې د امریکا د ام 47 ټانک په څیر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي پیاوړو هیوادو له اوږدې مودې راهیسې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي، خو داسې ښکاري چې د ایران پوځي ځواک په سیمه کې له خپل اصلي سیال سعودي عربستان څخه کمزوری دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې ایران د خپلو کلنیو عوایدو 2.9% په سلو کې پر پوځ ولګولې او حال دا چې سعودي عربستان یو کال راوروسته د خپلو عوایدو 9.6% پر پوځ مصرف کړي. وروسته تر دې چې روان کال د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه پشا شو، پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه به تر څه بریده د ایران د نویو ټانکونو د جوړېدو پروګرام اغېزمن کړي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو له کارپوه حسین آریان څخه به یې واورو.
تاثیر فوق‌العاده‌ای داره.
خورا ډیر اغیز لري ځکه چې ایران نشي کولای مدرن ټکنالوژي وارد کړي. تاسو وګورئ چې په مجموع کې د ایران مسلح ځواکونه پر دې ځورېږي چې زړې وسلې لري. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت په راپور کې چې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز خپور کړ، وړاندوینه شوې ده چې ایران به د هغو تجربو له زده کړو وروسته چې په سوریه کې یې ترلاسه کړي دي خپلې وسلې مدرن کړي. ایراني ځواکونه له 2012 کال را په دې خوا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګ کوي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هیله منده ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمېر ولایتي ادارو د بندېدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې او یا یې خبرداری ورکړی چې وبه یې تړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې په افغانستان کې تر بل هر وخت خبریالانو لپاره ډېرې خونړۍ وي. د ایران جمهور ریاست یو لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې تېر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر څو ځل نوموړي سره د لیدو غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې مقدونیا ته د کډوالو د ورتلو د مخنیوي لپاره د بالکان دې هیواد ته سرحدي ساتونکي استوي. د ناټو عمومي منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیانو په اړه پریکړه وکړي. مسکو په امریکا کې د یوې روسیې پر نیولو انتقاد کړی او ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب کړي. او اروپایي کمیسیون د ګوګل شرکت 15 میلیارد ډالر جریمه کړ. دوستانو خبرونه ملازاده یې راډیو نه واوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو دوه رپورټونه راخلو. په غور کې خلک وایي چې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري او په دې اندېښمن دي چې ماشومان یې نه به ناروغ شي. د غور خلک له دې سره سره د څښاک د اوبو له کموالي شکایت لري. په دې ولایت کې درې سیندونه بهیږي. عصمت څاروان پرې رپورټ لري.
سږکال د افغانستان په ډېرو سیمو کې خلک له وچکالۍ شکایت لري. د ورشتونو د کموالي او د اوبو د مصرف د زیاتوالي له کبله په ډېرو سیمو کې د اوبو سطحه یا واټر ټیبل ټیټ شوی دی. غور یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د اوبو نسبتا زیاتې سرچینې لري او درې سیندونه پکې تیریږي. د غور اوسیدونکي وایي سره له دې چې هری رود، فرا رود او مرغاب سیندونه له غور سرچینه اخلي، د دې ولایت اوسیدونکي حتی د څښاک د اوبو له مشکل سره مخامخ دي. په غور کې د ازادي راډیو خبري هلته خلکو ویلي چې د ولایت د مرکز فیروزکو څاګان وچوي او دوی مجبور دي چې د څښاک د اوبو لپاره اوږد مزل وکړي. د فیروزکو دوه اوسیدونکي محمد عظیم او نظام الدین وایي
آبی آشامیدنی که است بسیار
د څښاک اوبه هم لږ دي. خلک یې له لرې ځایونو لکه له سیندونو او چینو راوړي.
محمد عظیم هستم.
زمانم محمد عظیم دی. د غور د شهرک ولسوالی اوسیدونکی یم. د اوبو د نشټوالي له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. اوبه مو اکثره ناپاکې دي او ناروغي ورڅخه پیدا کیږي. د غور د عامې روغتیا مسؤلان هم د ښاریانو د څښاک اوبه غیر صحي ګڼي. وای په داسې حال کې چې هوا مخ په تودېدو ده د اوبو کموالی د غور د مرکز د اوسیدونکو ستونزې لا ډېروي. د غور د عامې روغتیا رئیس ډاکټر جناب علي یعقوبی وای حکومت هڅه کوي چې د څښاک د اوبو په برخه کې د خلکو ستونزې کمې کړي.
نگرانی جدی وجود داره چون امسال
جدی اندیښنه شته ځکه چې سږکال تر مځکې لاندې اوبه کمې شوې دي. د اوبو زیرمې کمې شوې او سږکال ګرمي ډېره ده. موږ چمتووالی نیولی چې که خدای مکړه ساري ناروغۍ خپرې شوې د مخنیوي لپاره اقدام وکړو او همداراز مو وقایوي تدابیر غوره کړي دي. د غور ښاروالي وایي چې له مرکزي حکومت سره یې په دې خبرې کړي چې د فیروزکو اوسیدونکو ته د پاکو اوبو په رسولو کې مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې له ژمنې سره سره حکومت اقدام نه دی کړی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د اروزګان والی محمد شفیق اسد الله سعید د چهارشنبه پر ورځ ازادي رډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د پخوا په مقایسه د جګړې ګراف په 50 راټیټ شوی. نوموړی وایي علت یې په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني عالمانو فتواوې دي چې د افغانستان جګړه یې ناروا بللې او دغه راز په تیر کوچني اختر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دواړخیز اور بند عملي شو. له اروزګان څخه به په دې اړه د شریف الله شرافت رپورټ واورو. ورپسې بشري او اساسي حقونو پروګرام او همدارنګه ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې 50% وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او له مرچلو راکښته سوي دي. محمد شفیق اسدالله سعید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د کمېدو لامل په دې وروستیو کې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د دیني علماو فتواوې وې چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل.
تقریبا د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا موږ په دغه شاوخوا تقریبا غیر له دغه جنګه چې دغه اوس فصله وربنده څخه جنګ پر دې باندې شروع سو، نور په ټوله د ترنکوټ په شاوخوا کې د یوې نیمې میاشتې را په دې خوا یو ټک چا نه دی اورېدلی. تر اوسه موږ د شهید او د زخمي ژغ چا نه دی اورېدلی. دا چې دا ساحه نیول شوې ده دا په دې باندې کې موږ ته 50% اضافه په دې متیقین یو چې د جنګ ګراف هم راکښته سوی دی او مخالفین هم د جنګ څخه خلاص.
شاغلی سید د غراز زیات کړه چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو هم ورسره اړیکې نیولې چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي او د امن کور غوښتنه کوي. له دې سره په دغه ولایت کې قومي مخوره او د نظر خاوندان بې وایي چې د غلطه تر 50% هم زیات وسلوالو طالبانو له جګړې لاس اخیستی او د سیمې د خلکو په زړونو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. د دغه قومي مشرانو له ډلې عبدالباري باور او عبدالرحمن ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما د علما او زما د طالبانو ورونو سدا تقاضا ده چې ورور زه دي ورور یم چې ما وژنې. دا کوم چې دي وژلې دي په ورځ د ماشر به بس خاص تر سوسی. قران داسې نه وایي لکه چې په غلطه استعماله. دا خپل محبوبیت لاسه مور کوه، دا خپل اسلام په ټکر کې ماچوه، ما دغه اسلام سره خلک متنفر کوه.
دا خو پوهیږي چې دا پیتوا هو نو دا د یو سړي کار نو دا د هیچا او دا پیتوا د هیچا په دغه نه ده سوی. دا د اسلامي هیوادو د ټولو اسلامي هیوادو او دغه هم د الله امر وشي دغه پیتوا او دغه په دغه ځای کې بکیږي او دا به راځي.
دغه قومي مخور له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوالو طالبانو لپاره د امن کورونه جوړ کړي، کوم څوک چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاس، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګوروال ده. ګوروال سی بشاره غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډیره مننه ګوروال سی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې ته محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایو چې په کمیسون کې یوازې په روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاوی په حساب دي شوې دي چې له دې پیخونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیخې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیخې حساب دي شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیخې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دینو تاوتریخوال ته اصلي تاوتریخوایل وکي یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوي ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده اما نه باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي یا مثلا خزي د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي او 1550 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب ته شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیف کچه د کورنیو کې او په ټولنه کې او 1590 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې روان مالی کال کې ثبت شوی دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سوي دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د پر وړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سړلې دي او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي پر سیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو پر وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخته عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی
ډیره مننه تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی ولې زیات شوې دي
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزان مختلف ډولونه لاله لکه فزیکی تاوتریخوالی د رواني او کلامي تاوتریخوالی د اقتصادي تاوتریخوالی د او داسې نور نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي یعنی موږ نسو کوي په خپل جامع کې صرف یو عمل ته اشاره وکړو او یو عمل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده یعنی بعضي هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ډېر زیات شي لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم کله چې کومه خزه واده کیږي زموږ په ټولنه کې نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي نو دا بیچاره مجبوره ده به له دې چې د خپل وغړی کونه غړی دا به د خپل لیور سره واده وکړي کله لیور بل خزه هم لري او ماشومان هم ولري بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او غو سره واده وکړي نو په دې کې نه د دې خوښي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د خوښي ته قتل کیږي نو دا یو عامل دې ته موږ وایې سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مجازاتو د معافیت شتون یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لباده مرغ زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي او مخففه حالت په نظر کې نیولې ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضې خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشتوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواښست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې یو له مهمو دندو څخه د ښځو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خپور کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو څلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره، او نوویش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دغه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شپ
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ایا د بګرام په حق لا په هیګي
بګرام په نامو مونږ یو ځای ورېدل د چالت تر ټولو نغټ زندان په غزه کې موقعیت لري او نور د خاص معلومات پکې نه لرو
ولې بګرام په یو وخت کې د شاهانو پایتخت وو
دا یو ستراتیژیک نقطه وه دا د یو امپراتوري د مرکز لپاره مسایل نقطه وه موقعیت جغرافیه دې ډېر زیات وو
ل بګرام څخه کوم تاریخي آثار په لاس راغلي
دغه آثار زیاتره شیشهی آثار دي د اوبو څکلو یا د شراب څکلو یا د سینور
قدر منو اوریدونکو د بګرام تاریخي خار چې اوس یو ولسوالی ده لرغونه تاریخ لري بګرام 2000 کال وړاندې د کوشانی کنیشکا پلازمینه یا پایتخت وو په اوسنۍ خبرونه کې د بګرام په حق له معلومات درکو په پیل کې به ووري چې عام خلک د بګرام په حق له سوای ورپسې د هغو کسانو خبري اورو چې د بګرام په حق له سیړنې کړي د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم
درنو دوستانو بګرام د افغانستان لخکولو او سړو سیمو څخه یو سیمه ده دا چې یاده سیمه نرمه هوا شین طبیعت او خواږی سړی وبلري نو لرغونو زمانو څخه د شاهانو پام ځان تړولی وو بګرام د یوې تاریخي سیمې په توګه د ورېښمو د لارې یو آرامګاه او د اموالو د پلور مرکز هم ګڼل کیږي دا چې په خپله د بګرام کلمه څه معنا لري په افغانستان کې څو بګرامه دي په دې وروسته غږیږو په پیل کې له یو شمېر عام خلکو څخه پوښتو چې دوی د بګرام په هکله څومره پوهیږي
نومی مولی عبدالرحمن دی استمینه
باګرامی یو ولسوالی ده په کابل کې د کابل د ولایت مربوطه ده او دلته خلک پکې اوسېږي څه مالدار دي څه ملایان دي څه عوام دي څه غریب کار دي هر قسم مخلوق پکې اوسېږي زم ملک رسمي هغه ځکه زم قوم اوسېږي
نوم می خوبایب ده او د لغمان ولایت مو اوسېږم په کابل کې پولیس شرخي کې او باګرامی یو د تاریخي ولسوالۍ نه د کابل چې ډیر پخوانه د ولسوالۍ ده او خلک په عمومي ډول غریب کار دي او یو بل د باګرام په نامه مونږ یو ځای اوریدل د چالت تر ټولو نغټ زندان په غزه کې موقعیت لري او نور د خاص معلومات پکې نه لرو چې تاسو ته وړاندې کړو
روزو دي چې باګرام څه معنی لري د علومو اکاډمۍ په هنای علمي غړی په هن نړیوال رزقي پاړه وایي
بګرام ویګرام بایګرام بګرام باګرام دا مختلف شکلونه د بګرام دي دا په خپل یو سانسکریت کلمه را او زیاتره په نورستاني کلمو کې دا رواج شوی ده معمولا لغوي معنا د ښار معنا ورکړي لکه کاپیسا بګرام نو دا په لومړی قدم کې سانسکریت کلمه را او په دویم قدم کې نورستاني کلمه را دا بګرام چې کاپیسا بګرام وته وي چې په شمالي کې دی یو بګرام خدا دی بل د بګرامۍ په حساب هم موږ یو دغه لرو چې په خپله بګرامۍ یو ولسوالۍ ده په کابل په شمال جنوب کې موجود ده بل بګرامۍ موږ په نګرار کې هم د سرخلو د دریلال نه چې ورتیر شي دلته په خپله یو بګرامۍ هم موجوده ده بل بګرام چې دی چې هغه ادبیاتو کې ډېر استعمال شوی دی چې د افغان ترکو په نامه باندې یعنی افغاني معشوقې افغاني ښکلې افغاني خوبریانې هغه د پېښور په بګرام کې د هغې سره انتصاب ورکړی دی دغه بګرام د پېښور چې دی پېښور ته نارسیده ورداخلیږي چې دا اوس پکې حیات آباد او دغه ځایونه جوړ شوي دي د دې او د پېښور ترمنځ دغه بګرام هلته موجود و کاپیسا بګرام د کوشانیانو د سترې امپراتورۍ یو ډېر پرتمین ښار و چې د روم چین ډیلي او د ډېرو لورو امپراتوریو سره ډېر اعتبار لرل او د هغې تحایف د دې دربار په دیوالونو کې نصب و روم په اروپا کې خوتن په چین کې وګوره که نه په هند کې انته تکسیلانه هغه وخته هند وګوره ډېره پراختیا لرله کنه دا نه تنه په داخلي افغانستان کې بلکې په خارجي وادونو کې هم د دې امپراتوري نفوذ موجود و
د کوشانیانو په وخت کې سوداګري خپل اوج ته رسیدلې وه، ځکه د مرکزی آسیا، روم او هند هیواد له باګرام سره ښې اړیکې درلودلې. باګرام نه یوازې دا چې پلازمینه وه، بلکې د سوداګرۍ لپاره هم ښه موقعیت وه. د باګرام اوسیدونکی حقمل وایي چې په اوس وخت کې باګرام د عامو خلکو میلځای هم دی.
اوس مهال چې کوم څه ګورو، باګرام یا پروان او کاپیسا او دغه سیمې چې دي، دا وایي داود خان په خپل وخت کې ویلي چې دا د ما یو باغ دی، ځکه چې شاوخوا یې د هندوکش غرونه همدا رقم چاپیر دي او ضمناً ډېرې ښایسته اوبه او شنې منظرې لري چې زړه راښکونکي دي. د کابل کاریان اکثره د رخصتۍ په وخت کې شمال خواته چې ورځي، هغه ټول د باګرام او د کاپیسا د سیادو سیمې تلته ورځي، میلې کوي. یو خطوبې دا ده چې هلته ډېرې ښې اوبه او منظرې لري. د تاریخي لحاظه باګرام د افغانستان په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري او هر څوک چې د هڅه کوي ورشي، هغه ځای کې میلو کې یا وخت خپل تیر کړي، هغه په دې کوشش باندې یو تاریخي ځای ته ورشي. هغه تاریخي ځایونه دوی له خلکو نه پوښتنه کوي چې هغه سیمه کې وګرځي.
کله چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس سردار محمد داود خان د صدارت چارې پر مخ بیولې، نو هغه وخت په باګرام کې په هوایي میدان کار پیل کړی و، چې اوس هم په باګرام کې ځینې مهمې دولتي او خارجي ادارې له هوایي ډګر سره فعالې دي. د علوم اکاډمۍ د تاریخ د برخې رئیس شریف زدران په دې اکله وایي،
په دې ولسوالۍ کې اوس د افغانستان ډېر مهم او مشهور هوایي میدان د باګرام په نامه شهرت لري او په دې کې اوس خارجیان میشتي او هلته خارجیان په اصطلاح خپل زندانونه لري. طبیعي خبره ده چې په اوس وخت کې د سیمې هم په اقتصادي لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په پوځي لحاظ ډېر لوی تغییر په دغه سیمه کې راغلی دی، ځکه هغه وخت د باګرام خرابې چې اوس لیدل کېږي، خرابو سره چې موږ پرتله کړو، دغه سیمه اوس په سیاسي، اقتصادي، فوځي لحاظ په اصطلاح ډېره غني شوې ده، ډېره آباده شوې ده او ډېر کیفي او بنیادي تغییر په کې راغلی دی. طبیعي خبره ده کوم باګرام نه چې موږ خبرې کوو، هغه له په اصطلاح څو سوه کاله وړاندې باګرام نه موږ خبرې کوو، او یا حتی له میلاد نه پخوا چې کوشانیانو او یفتلیانو دلته حکومت کوو، موږ د هغه باګرام نه خبرې کوو. مګر اوسنی باګرام د هغه وخت پرتله باندې ډېر لوی تغییر کړی، بدلون یې موندلی دی او تاسو پوهیږئ چې حتی په فرهنګي لحاظ اوس د باګرام ولسوالي په هلته مکتبونه دي، حتی د نجونو مکتبونه دي. د صنعت په لحاظ، اقتصاد په لحاظ په هغه وخت کې دومره پرمختګ نه و کړی، د هغه له وخت نه څو سوه کاله تیر شوي دي. نو طبیعي خبره ده چې باید په باګرام کې دا تغییر راشي.
کوشانیانو په وخت کې یو څه چې ډېر پام کېده، هغه لرغونی آثار بو. دوی په خپل پایتخت باګرام کې له خپلو آثارو سره د نورې نړۍ تاریخي آثار چې دوی ته تحفه ورکول شوي وو ساتل. اوس راځو دې ته چې د باګرام په لرغونې سیمه کې کوم تاریخي آثار موجود وو او اوس چیرې دي. په دې اکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د باستان شناسۍ له رئیس نوراقا نوري سره مرکه کړې او په پیل کې له نوموړي څخه پوښتلې چې د یادې سیمې لرغوني آثار څه وخت پیژندل شوي وو.
دغه سیمه په 1940 کې د لرغونپوهنې ریاست او د فرانسې د باستان شناسانو لخوا، یعنی دا فات چې هغه موسسه په افغانستان کې فعالیت لري، د هغوی لخوا سروې شوې او فریاد پکې ترسره شوي دي. د افریادو په نتیجه کې یو تعداد آثار د باګرام د دوه یا درې خونونه په لاس باندې راغلي دي.
کوم آثار چې تاسو یاد کړئ چې دا په باګرام کې لاسته راغلي دي، هغه کوم آثار دي؟
دغه آثار زیاتره شیشهیي آثار دي، د آج نه جوړ شوي آثار دي او داسې نور. بالخصوص شیشهیي آثار د اوبو څکلو یا د شراب څکلو یا داسې نور د روزمره استفاده لپاره چې په کورونو یا په روزمره زندگی کې به دوی ترې استفاده کوله، د هغه د وسایل دي یا لوښي دي او زیات تزینات چې په دغو ګلاسونو باندې شوي، دغه مختلفې صحنې منحظې تزین د آثارو من استفاده شوي دي، چې دغه صحنې د ښکار صحنې هم دي، د دوی د بعضې نورو رسم رواجونو هغه صحنې هم پکې ښودل شوي دي چې د افغانستان نه بیرون د دغه نورې هنرونه زیاتره په همدغه آثارو کې دا ښودل شوي دي.
ویل کیږي چې د باختر گنجینه هم دغلته پیدا شوې ده، په دې اکله څه وایي تاسو؟
باختر د گنجینې کې مختلف او بیلابیل لرغونو سیمو آثار پکې شامل دي، چې هغه کې تپه فلول د بلخ د بازي سیمو آثار او د خپل د باګرام یو تعداد آثار هم په گنجینې باختر کې هغه شامل دي.
دغه آثار چې کله تاسو ویل د تحقیقاتو وروسته دا د څونه کال وړاندې دي؟
د باګرام لرغونی سیمه د کنیشکا په وخت کې چې دغه دوره د یو سل شل نه تر یو سل پنځوس یا تر شپېتو میلادي پیړۍ پورې دغه رسیږي، هغه وخت کې دا د کوشانیانو پایتخت و او خپله د دغې ساحې هغه تاریخ گذاري چې د عموما چې تر اوسه پورې ترسره شوې ده هغه د لومړۍ یا دویمې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. نو دغه آثار هم د لومړۍ او دویمې میلادي، ولې بعضې آثار دي چې امکان لري چې د اول قبل از میلاد یا د میلاد نه مخکینۍ پیړۍ پورې، خو زیاتره عموما آثار یې لومړۍ نه تر دویمې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري.
همدا اوس دا مهال دغه کوم لرغوني آثار چې تاسو یاد کړل دا چیرته دي؟
زیات آثار چې د باګرام نه په لاس باندې راغلي دي هغه د افغانستان په ملي میوزیم کې فعلا نندارې ته هم وړاندې شوي دي او د هغې په دیپوګانو کې هغه ساتل کیږي، او یو تعداد آثار د ملي میوزیم د آثارو سره د باختر په نندارتون کې چې هغه اوس فعلا په چین هیواد کې هغه نندارې ته وړاندې شوي، یو تعداد هلته نندارې ته وړاندې شوي دي. ولې متاسفانه ووایو چې زیات یو برخه یې د جنګونو په وخت کې دغه آثار د لاسه هم ورکړل او مات شول.
آیا اوس هم موږ په باګرام کې لرغوني آثار لرو او که ټول انتقال شوي لغزه؟
خپل د باګرام لرغوني سیمه چې دغه نه د آثار په لاس باندې راغلي د دې یو وړه برخه هغه په غو وخت کې په 1944 کې هغه کیندل شوی و چې هغه نه د آثار په لاس، ولې دغه ډېر یو لوی لرغونه سیمه ده چې تر اوسه پورې په هغه کې د کیندنې تر اوسه ترسره شوی نه دي. دا پلان لرو چې هلته موږ باید کیندنې وکړو او آثار هلته نه صرف منقول آثار بلکې غیر منقول آثار او دغه ساحه منحصي ساحه توریستي باید موږ آماده کړو چې خلک راشي او د دغه سیمې نه لیدنه وکړي. ولې موږ د باګرام په اطرافو کې مثلا ساحه توپ دره چې د باګرام سره نږدې ده په دغه سیمه کې فعلا زمونږ کیندنې جریان لري چې هغې نه هم ډېر ښه آثار دي نن سبا ورځو کې هغه موږ ته په لاس باندې راغلي.
درنو دوستانو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.